السلام علیکم په افغانستان کې د سهار شپږ بجې شوې وی بلې او ساته پښتو خبرونه ته خراغلی خبرونه د ایران زنیو رسنیو افغانستان ته تیر یو میاشت کې د سباندې شپې ته زره به اسناد افغانانو د اخراج خبر ورکړل د ایران برنا خبری اشانس د خراسان رضوی ولایت د سرحدي قمندان سردار مجید شجاع له قبل پرون راپور ورکړی چې ویلی دی د ایران فوجیانو په یو میاشت کې شپې ته زره او 380 به اسناد افغانان نیولی او د دوغارون سرحدي دروازې لاري افغانستان ته سپارلی دی د ایرانی چارواکو په ورستیو کې د بیا اسناد کډوالو چړي ربرخي افغانان دی په وړاندې یو لړ اقدامات هم کړی دی د خراسان رضوی ولایت امنیتی چارواکو ویلي په ایران کې چې هر څوک اوسېږي باید د استوګنې قانوني اسناد ولري په ورستیو کې په لسو پړاوونو کې یوازې نیمروز سره د څه باندې شپږ سوه اتیا بندیانو د اخراج او د طالبانو د چارواکو ته د سپارلو خبر ورکړل شوی دی بل خوا له پاکستان هم د بې اسناده افغانانو ډله ایز اخراج روان دی افغانستان پرون جمعه په شل اوریزه نړیواله سیالۍ کې متحده عربي اماراتو ته د دوه اویا منډو په توپیر ماتې ورکړه افغان لوبډلې د 224 منډو هدف ټاکلی او اماراتوی په ځواب کې د 24 لوبغاړو په اوټ کېدو یو سل یو دېرش منډې وکړې د کرکټ بورډ ویان سید نسیم سادات له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل
په ټاکل شویو شل اورونو کې د اماراتو لوبغاړو صرف یو سل یو دېرش منډې وکړې هماغه و چې افغان اتلانو دغه لوبه د دواویا منډو په تفاوت باندې وګټله افغان اتلان به د دغې لوبلړۍ دویمه لوبه د ډسمبر په یو دیرشمه بیا هم په شارجه کې د سیالي لوبډلې په وړاندې ترسره کوي
په پرونی لوبه کې رحمان الله ګوربسل منډې وکړې د آئیدن نړیوالو شل اوریو سیالیو لومړنۍ سیریز او لوبډل مشر ابراهیم زدران په 55 منډو آؤټ شو عظمت الله مرزی په 1900 محمد نبی په 4 منډو ناټ آؤټ پاتې شول راپورونه وایي د آذربایجان حکومت غواړي چې په نوي میلادي کال کې په افغانستان کې خپل سفارت بیرته پرانیزي د ریپورت په نوم خبري اژانس د آذربایجان د بهرنیو چارو وزارت په وینا راپور ورکړی چې دا سفارت به ډېر ژر پرانیستل شي خو د دقیق وخت په اړه څه نه دی ویل شوی آذربایجان په ګډون د نړۍ یو هیواد هم د طالبانو حکومت په رسمیت نه دی پیژندلی خو پاکستان ترکیې روسیې چین او ځینې نورو هیوادونو طالبانو ډیپلوماتان منلي دي په همدې حال کې د قزاقستان د بهرنیو چارو د وزارت ویان ایبک سمدیاروف پرون وویل چې د دوی امنیت شورا پریکړه کړې چې په کابل کې واکمن طالبان له تروریستي لیسټه وباسي د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو شورا مشر ویلکر ترک پرون جمعه په اوکراین کې د روسیې تازه حمله څپه وغندله ترک له مسکو وغوښتنه وکړه چې دغه حمله سم د لاسه کمی کړي د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو شورا مشر په یو اعلامیه کې ویلي چې په اوکراین د روسیې د میزایل او بي پيلوټ الوتکو د تنظیم شویو حمله لامل یې ټاکان خوړلې ده پرې حمله کې درک درلګه اذر لاس کسانو د وژل کېدو او تر سلو زیات نور ټپ کېدو خبر ورکړل شوې ده د اوکراین صدر اعظم دینیس شمیحال ویلي دا ډیر پراخ بریدونه دي او مهم تاسیسات یې په نخښه کړي دي د ترکیې امنیتي ځواکونه وایي دوه دېرش مشکوک کسانې د داعش ډلې سره د ارتباط په شک نیولې دي مخکې دا شمېر نه ویش ښودل شوی او د ترکیې یوې امنیتي سرچینې پرون جمعه د فرانسې خبري اژانس ته ویلي دغو مشکوکو کسانو په پام کې لرل چې پر کلیسا او د یهودانو پر عبادت ځایونو او د عراق پر سفارت حملې وکړي سرچینې ویلي د ترکیې استخباراتي سازمان او پولیسو د داعش خلاف د پلازمین انقریا او استنبول په ګډون په نهو خارونو کې سار وختي چاپیا چولې وي ویل شوی په نیول شوی او کسانو کې درې تنه د داعش افراطي ډلې مهم کړي دي ترکیه په تیرو میاشتو کې د داعش افراطي غړو پر خلاف خپل عملیات شدید کړي او د جنوبي کوریا دفاع وزیر وایي د شمالي کوریا په عمده اټومي تاسیساتو کې یو نوی ریکټور احتمالا تر روان اوړي پوری بشپړ فعال شي د څرګندوري داسې وخت کې چې د ملګرو ملتونو د اټومي انرژي ادارې تیرونه د اندېښنې دا موضوع د اندېښنې وړ وبللې و د جنوبي کوریا دفاع وزیر شین وین سکه او کانفرنس ویلی د شمالي کوریا د نوی ریکټور ظاهر انداز مویل کیدو په پړاو کې نو احتمال شته چې تر اوړي پورې بشپړ فعالیت ولري تاسو ازادي رادیو ته غواګیا ستوړاندې خبرونه کې د دې موضوعاتو تفصیل خبريږي د ملګرو ملتونو د امنیت شورا لخوا د افغانستان وضعیت د خپلواک ارزونې پریکړه تصویب خو په دې غونډه کې د طالبانو په کړنو کلکې نیوکه هم وشوه افغان سترګل
فور بیسیک نیډز افغانان د خپل لومړنۍ اړتیا او لکه خوړو سرپناه روغتیا ساتنې تعلیم او غوره ژوند لپاره مبارزه کوي
په دې یو کال کې د پاکستاني پوځ لخوا په دولتي چارو لا ډیر کنټرول او دراتلونکو ټاکنو په اړه بي باوري
په دې یو کال کې د سیاسي استحکام په ځای زموږ ملټري اسټابلیشمنت نور هم مضبوط شو
او د اسرائیل دفاعي ځواکونه وايي د غزې تړانګې د جنوبي خار یو خان یونس په شاوخوا کې عملیات لا پراخوي
تر دې دی شیبی
د ازادي رادیو خبري ټولګه
د خبرونه په دوی منیمای کې تاندې څنګه د ځوانانو لپاره د ازادي رادیو ځانګړي اونیزا خبرونه هم خبري د ملګرو ملتونو په امنیت شورا کې پرونی وار بیا د طالبانو پر محدودونکو اقداماتو انتقادونه وشول. د امنیت شورا په پرونی غونډه کې د امریکا متحده ایالاتو دایمي استازي وویل دا د اندېښنې وړ ده چې طالبان لا هم د ټولګډونو حکومت جوړولو ته لیوالتیا نه لري. په دې غونډه کې د متحده عربي اماراتو دایمي استازي بیا وویل پر خو ځوانانو د طالبانو محدودیتونه د منلو وړ نه دي. امنیت شورا تیره شپه د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د ځانګړي همغږي کوونکي فریدون سینریلی اوغلو د بې پرې ارزونې په اړه د یو پریکړه لیک مسویرې ته رایه ورکړه او هغه د رایو پاکستانیا تصویب کړه.
د ملګرو ملتونو امنیت شورا تیره شپه د افغانستان په اړه د بې پرې ارزونې په باب د پریکړه لیک مسوده چې د جاپان او متحده عرب اماراتو لخوا وړاندې شوې وه په غوڅ اکثریت تصویب کړه. له دې سره د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د ځنګړي همژغي کوونکې فریدون سینیرلی اوغلو د بې پرې ارزونې وړاندې زونه تایید شول. تر رای ورکولو وروسته په ملګرو ملتونو کې د متحده عرب اماراتو دایمي استازي د طالبانو لخوا پر شوزو او نجونو لګول سوي محدودیتونه د اندېښنې وړ وبلل. لانا زکی نصیب ویل په افغانستان کې ګڼ افغانان نن سبا له پراخېدونکې لوږې او بېوزلۍ کړیږي.
Afghan struggle for basic needs like
افغانان د خپل لمړنۍ اړتیا او لکه خوړو سرپناه روغتي اړینې تعلیم او غوړه ژوند لپاره مبارزه کوي. د خنیات له مخې بشري مرستې چې هغه هم دوامدار نه دي هغه څه دي چې د بشپړ سقوط مخې نیولې ده. پرې ته هم دا نن د دغو ټولو ستونزو د حل لپاره یو نه خوي مو خې د افغانستان د مسیر د بدلون لپاره ورستای فرصت ولرو چې د زمونږ ټولو ته جوړجاړي غوښتنه کوي.
په ملګرو ملتونو کې د متحده عرب اماراتو دایمي استازي زیاته کړه دغه پریکړه لیک چې مساوده تصویب شوه د افغانستان په اړه د یو اصولي او عملی نړیوال چلن لپاره لار پرانیزي. د پریکړه لیک مساوده ته دیارلس مثبتې او دروسی او چین لخوا سپینی یا ممتنې رای وکارول شوې. د ملګرو ملتونو سرمنشي انټونی ګوترش په 13 اپریل میاشت کې د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د ځنګړي همژغي کوونکې په توګه د ترکیه د ډیپلوماټ فریدون سینیرلی اوغلو د ګمارولو خبر ورکړ. سینیرلی اوغلو ته دند وسپارل سو چې د افغانستان د وضعیت په باب خپل بې پرې ارزونه برابر کړي چې د دې راپور برابرولو څو میاشتې وخت ونیو او بیا امنیت شورا ته وړاندې سو. دغه مساوده ته پرون تر رای اچونې وروسته په ملګری ملتونو کې د امریکا د متحده ایالاتونو دایمي استازي لیندا توماس گرینفیلد وویل
دغه پریکړه لیک طالبانو افغانانو او نړۍ ته یو روښانه پیغام ورکوي. دا چوتوي چې د ملګرو ملتونو امنیت شورا د هغه بهیر ملاتړ کوي چې په مرسته افغانستان د خپلو نړیوالو تعهداتو پر ځای کولو سره په نړیواله ټولنه کې مدغم شي. دغه پریکړه لیک دغه راز له افغانانو د ملګرو ملتونو روان ملاتړ ښیي. د بې پرې ارزونې نتیجو د پرتو ستونزو د حل لپاره څرګندې لارښوونې کړي دي. موږ د ښځو او نجونو په وړاندې د طالبانو ځپونکو فرمانونو او د ټولګډونو حکومت تشکیل ته د دوی پر نه لیوالتیا اندېښنه لرو. دغه پریکړې د افغانستان ټولنې ته سخت زیانونه اړوي او د نړیوالې ټولنې سره د اړیکو عادي کولو لپاره طالبان نور هم لري کوي.
په ملګری ملتونو کې د امریکا د متحده ایالاتونو دایمي استازي وویل د افغانستان لپاره د ملګری ملتونو د ځنګړي همژغي کوونکې فریدون سینیرلی اوغلو د بې پرې ارزونې ملاتړ کوي چې اکثرو افغانانو د طالبانو پر اقداماتو پکې اندېښنه شوبلې ده. په دغه ارزونې کې ویل سوي چې په افغانستان کې اوسنی وضعیت په مشخص ډول ښځې اغېزمنوي چې له زده کړو او کارونو راګرځول سوي او ډول ډول نور محدودیتونه ورباندې لګول سوي دي. طالبان چې وایي د اسلامي شریعت په چوکاټ کې د ښځو او نجونو حقونه ورکوي په تیرو څه کم دوه نیمو کلونو کې پر افغانستان د ولکې له بیا ټینګولو وروسته نجونو ته تر شپږم ټولګي پورته د نور تعلیم اجازه نه ده ورکړې او څه باندې یو کال کېږي چې په پوهنتونونو کې د ښځو او نجونو تحصیل هم منع کړی دی. ښځې عمومي حمامونو تفریحي پارکونو ته نسي تلای او له محرم پرته اوږده سفرونه هم نسي کولی او په ورستی مورد کې طالبانو د شوزو سنگر ځایونه هم وتړل.
شیبه په شیبه تازه خبرونه له ازادي راډیو څخه.
د کډوالۍ نړیوال سازمان او د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو عالي کمشنری وایي په 2023 کال کې تر 10,000 افغان کډوال په پاکستان کې نیول شوی دي. د سازمانونو تازه په یو ګډ راپور کې ویلي چې دا کسان ډیری د روان کال د سپتمبر له 15 او د ډسمبر د 23 ترمنځ نیول شوی دي. په پاکستان کې میشت یو شمېر افغان کډوال هم تاییدوي چې افغانان تل د پاکستاني پولیسو لوري زورول کیږي او نیول کیږي.
د کډوالو نړیوال سازمان IOM او د ملګرو ملتونو د کډوالو عالی کمشنر UNHCR وایي چې په 2023 کال کې په پاکستان کې 10,400 افغان کډوال نیول شوی دي. دغه سازمانونو تازه په یو ګډ راپور کې ویلي چې دا کسان ډیری د روان کال د سپتمبر له 15 او د دسمبر د 23 ترمنځ نیول شوی دي. د یادو سازمانونو په وینا دا شمېره تر بل هر کال زیاته ده. د IOM او UNHCR د راپور لمخې بلوچستان ایالت کې د نیول شویو کسانو شمیر تر بل هر ولایت زیات دی چې د دغو سازمانونو په وینا ښایي یو شمیر افغانان چې د کراچۍ ښار څخه بلوچستان ته راغلي هم نیول شوي وي. د کډوالۍ نړیوال دفتر او د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو د عالي کمشنرۍ په راپور کې دا هم ویل شوي چې په دغه هیواد کې افغانان د نیول کېدو، توقیف او اخراج په ګډون له زورونې او د اخاذیو له اخیستلو سره هم مخ دي. خو دغو سازمانونو ویلي چې تیره اونۍ د نیول شویو کسانو شمېر د مخکینۍ اونۍ په پرتله 6.5% کمه شوې ده. په پاکستان کې میشت یو شمېر افغان کډوال هم وایي چې افغانان تل د پولیسو له لورې ځورول کیږي او نیول کیږي. یو افغان کډوال کبیر احمد چې په دې وروستیو کې د پاکستان د پولیسو لخوا د لنډې مودې لپاره نیول شوی و، ازادي راډیو ته وویل
دوه میاشتې وړاندې موږ یوه شپه تر سهاره پورې نیولي وو. غوښتل یې موږ له پولې اخوا یوسي، خو موږ وویل چې اسناد لرو، موږ یوازې ویزې ته په تمه یو. یو شمېر نور کسان هم هلته وو، هغوی هم همدا موضوع وړاندې کړه. هغه شپه همالته په زندان کې پاتې شو. بله ورځ 12 بجې د UNHCR کارکوونکي راغلل او موږ یې آزاد کړو.
دا شان په پاکستان کې یو بل افغان کډوال چې د موضوع د حساسیت لامل یې نه غوښتل نوم یې په دې راپور کې واخیستل شي، ازادي راډیو ته وویل چې شاوخوا شپږ میاشتې مخکې د پاکستان په یو زندان کې له 4 میاشتو څخه زیاته موده تیره کړې.
زه 4 میاشتې او 10 ورځې بندي وم. زما یوازینی جرم دا و چې ما یوازې د شارپ ټوکن درلود او د ملګرو ملتونو د شارپ ټوکن هغوی ته د منلو نه و. هغوی ویل ته باید ویزه او پاسپورت ولري.
دا په داسې حال کې ده چې پاکستان د نومبر له لومړۍ نیټې راهیسې له هغه هېواده د بې اسنادو څه باندې 1.1 میلیونو افغان کډوالو د ایستلو بهیر پیل کړی او پاکستانی چارواکو ویلي چې د 2024 کال تر جنوري پورې ټول هغه افغان کډوال چې د اوسېدو قانوني اسناد ونه لري باید له پاکستانه وایستل شي. د کډوالۍ نړیوال سازمان IOM او د ملګرو ملتونو د کډوالو عالي کمشنر UNHCR په خپل ګډ راپور کې ویلي چې تر اوسه له پاکستانه څخه باندې 4,300 کسان افغانستان ته ستانه شوي دي. د دغو سازمانونو د معلوماتو له مخې له پاکستان څخه دغه کډوال تر ډیره د چمن، تورخم، غلام خان، بادینی او بهرامچی له لارې راستانه شوي دي، سره له دې چې یو شمېر هیوادونو او نړیوالو سازمانونو په وار وار له پاکستانه غوښتي چې د افغان کډوالو د ایستلو بهیر دې ودروي او د هغوی له ځورونې د لاس په سر شي. خو د پاکستان حکومت په دې وروستیو کې خپلو دې کړنو ته زور ورکړی او په پاکستان کې یو شمېر افغان کډوال تل د پاکستاني پولیسو له چلند او د دوی لخوا د افغانانو د نیول کېدو په اړه شکایت کوي.
د مخام لشپګو د سهار تر شپګو بجو په منځنۍ څپه 12:09
ازادي رادیو څلور ویش ساته.
کابل د مکروریان یو شمېر اوسیدونکو شکایت کوي چې په ساړه ژمي کې طالبان د بخاریو کې خودو ته نه پرېږدي. د دوی په خبره د کورونو مرکز ګرمۍ یې ډېر وخت کېږي چې کار نه کوي. د طالبانو د حفظ او مراقبت ریاست بیا په دې اړه نیوکو ته ځواب نه وایي.
حفظ مراقبت چې کله دغه ګزما کسانې خبر شو، مسؤلین راغلل، وکیل د پرلاک او ځینې کسان ډېر بد حال ونښلودو، اخترونه یې ورکړ چې دوباره دا کار ونه کړي.
د کابل د لومړی مکروریانو اوسیدونکي وګی امیل ازادي راډیو ته ویل چې په څلیرش ساعته کې اواز 2 ساعته برېښنا لري. غاز قیمت شوای مرکز ګرمۍ د جمهوریت له وخت څخه خراب دي. د لرګیو یا سکرو بخاري ایښودلو ته د طالبانو د حکومت د حفظ او مراقبت د ریاست کسان نه پرېږدي. اوس دوی حیران دي چې سګنې ژمی څنګه تیر کړي. نوموړي زیاتوي
په دې گاون کې چې دوی بخاري خو د خپل مریض مور لپاره او د ماشومان لپاره حفظ مراقبت چکله دغه غزوه کسان خبر شو دوی دی بولید مسولین راغلل وکیل د بلاک او ځی کسان ډیر بد حال ونخلو دو اخترونه ورک چې دوباره دا کارونه کوي خلک څه وکي خلک هیڅ چاره نه لري سکال زمي د لپاره نه غاز ارزان د چاغنه استفاده وکي زمي سخت روان دي.
د څلورمه مکرویانو اوسیدونکی جمال هم ورته شکایت لري. دای ادا کوي چې طالبان مالیه د صفوي پیسې د هر څه په زور ټولوي خو په بدل کې خلکو ته خدمات نه وړاندې کوي.
حکومت سدا اوس فعلا ډولولو کې دا دګ نه ده چې مثلا خدمات ارزښت نه صفایي منظمه توګه باندې دوی په وخت باندې اخلي مقابل کې هغه خدمات نه ارزښت کوي چې مثلا دوی باید مرکز ګرمیان فعال کې حتی موږ دې ته نه بریدي چې خپل شخصي بخاري ولګو مګران کې ډېر ژوند سخت ده چې باغ تر تمې بخاري درته پرې نه دي مرکز ګرمیان فعال نه وي دوی صرف ډېر تاکي په دې باندې کوي چې څنګه ټیکسونه بوچت کې جمهوریت د وخت ټیکسونه هم
د دریمو مکرویانو اوسیدونکو مرینا بیا وایي چې دوی هم سکال د طالبانو له ویرې بخاري نه دیخي. هغه ازادي راډیو ته ویل چې په پلاستیکي بوشکو کې جوش شوی او به چوي به په کمپال کې ځان سره کړي.
او به جوشکو به په بوشکا کې اچو او په هولندې ګدو کمپال لا پرستانه دا رقم شاین په باندې اچو چې په هم تودي او په زمي خو غلي نو لاسونه به تاود کړو په کې ودا راوي سو نو مخ سره نه سي پټوي چې دا په زم تاود سي اصلا بایس د ناروغي سي ګرځي نو له پز نه کې کړ چې د انسان په ځای خ سي یخ تنفس واخلي طبعا سي هغه مرزي.
د کابل په ماکرویانونو کې د بلاکونو یو شمیر وکیلان هم د ستونزي تاییدوي. د لومړی ماکرویانو د یو بلاک وکیل چې نه نوم پراپور کې یاد شي وای لوی خو بیکاری او بے وزلی خلک پتن کړي بلې د دې ژمي په سړه هوا کې د طالبانو حکومت بخاري کې خودلو ته نپریکتي
څنګه به سي هغه څنګه سي دا خو مشکل دي خلکو د دوستین ارتمه ته دي ګوزم ارتمه ته دا خلکو اقتصاد خو ډېر خراب و ده خو څوک چاره څه ده نو دلته هغه مشکل څه ده نو واش نه یې کوټې میرخې دي مشکله ده کار هم نه یې کوټې هم دلته
موږ د شکایتونو د طالبانو د حکومت د حفظ او مراقبت د ریاست د مرکز ګرمۍ او عامر انجینر محمد انور سره شریک کړل خو نو موري زموږ پوښتنې ځواب نه کړي. په کابل کې د مکرویانونو د اوسیدونکو د شکایتونو داسې محل دي چې د طالبانو حکومت تر کنټرول لاندې د افغانستان د چاپیریال ساتنې ملي ادارې څمو دوړاندې په خپل ایکس شبکه ولیکل د ژمي پراتاک سره د خارګوټو او د دنګو ودانیو خاوندان مسولیت لري د تودولو سیستمونه برقی یا گازی کړي. د غیداری لیکلی وو چې د کابل ښار د هوا د ککړتیا د مخنیوي لپاره په ګڼ میشتو سیمو دنګو ودانیو او ښارګوټو کې د خبرتیا لپاره څه باندې 2000 اطلاعیې خپرې کړي دي. مخکې د کابل ښار یو شمیر اوسیدونکو د هوا د ککړتیا له امله ازادي راډیو ته شکایتونه کړي وو. د ملګرو ملتونو د ماشومانو د ملاتړ وجی صندوق یونیسف ویلي د سپتمبر له درېمې اونۍ راهیسې د افغانستان په څلور دېرش ولایتو کې شدیده تنفسي ناروغي خورا او مخ په ډېرې دوده چې د دغې ادارې له قوله ښایي لامل یې ژمی وي.
له شخړو،
له اعتراضونو،
له بازارونو،
له لوبغالو،
له نړۍ
خبرونه او راپورونه لومړی له ازادۍ راډیو هر ورځ شپه او ورځ
د اسرائیل دفاعي ځواکونه وایي د غزې تړانګې د جنوبي خار خان یونس په شاوخوا کې عملیات لا پراخوي. په دې عملیاتو کې د مرګ ژوبلې زیاتېدو د ګڼو هیوادونو او سازمانونو اندېښنې پارولې دي. خو اسرائیل وایي په غزه کې د خپلو عملیاتو پر مهال ګڼ ترهګر وشلې. تفصیل یې په دې راپور کې واورئ.
د اسرائیلو دفاعي ځواکونه وایي قطعات د غزې تړانګې د جنوبي خار خان یونس په شاوخوا کې خپل پوځي عملیات پراخوي. د غیز واکونو پرون جمعه په یک شبکې په خوانی ټوټر کې د خبرو کړي خوندور تفصيلات نه دی ورکړي. د اسرایلو د دفاعي ځواکونو په وینا د دوی پوځیانو په هوایي حملو د نخوشتونکو او ټانکونو په دزو کې ګڼه ترورستان ختم کړی دي. د جرمني خبري اژانس په لیکنه ګمان کیږي چې د حماس افراطي ډلې رهبران به په خان یونس کې پټوي چې د اسرایلو دفاعي ځواکونو په کې خپل پوځي عملیات متمرکز کړي دي. د امریکا متحده ایالاتونو او اروپای ټولنه د حماس افراطی ډله یو تروریستي سازمان ګڼي. اسرائیل د حماس ډلې د ختمولو ژمنه کړې ده. په غزه کې دا جګړه ورسله هغه پیل شو چې نمړی د حماس افراطی ډلې د اکتوبر میاشتې پرومه پر اسرائیل په حمله سره 1200 کسان ووژل او 240 نور یې رغمل کړل. د حماس افراطی ډلې تر ولکې لاندې د غزې روغتیا وزارت د اسرائیلو په تازه حمله کې اواز پرون د 1200 کسانو د وژل کېدو خبر ورکړی دی. دغه وزارت پرون جمعه ویلي چې 312 نور فلسطینیان په دغه حمله کې ټپیان شوې دي. د غزې روغتیا وزارت وایي په ټوله کې په غزې ترنګ کې د وژل شو کسانو شمیر 1500 تنو ته زیات شوی. هغه رقم چې خپلواکو سرچینو ته هیڅ کړی نه دی. خو ملګرو ملتونو او نړیوالو څارونکو بنسټونو ویلي چې د غزې د روغتیا وزارت مخکینی شمیرې کراوي. دغه جګړه چې اڅه کم دولس اونۍ کېږي د فلسطینیانو د کلابند شوي قلمرو د ویجاړۍ سبب شوې ده.
راپورونه مرکه او اوریدونکي
یو شمیر نړیوال مطبوعاتو هم د افغانستان په اړه ځینې مطالب خبره کړې دي چې لنډی سي اورو.
جاپاني خبرونه نایکیا ایشیا لیکي د 2020 کال د اگست 15 راوروسته چین لومړی هیواد دی چې د طالبانو سفیر په پکن کې منلای او ممکن د دې علت داوی چې د یو کمربند ولار پروژې د ګټو د خوندیتوب لپاره غواړي چې په کابل کې د واکمنو طالبانو ملاتړ خپل کړي. پکن په کابل کې د جمهوریت نظام په وخت هم هڅه کوله چې د پاکستان لاري د یو کمربند ولاري له پروژې سره افغانستان وصل کړي. د نایکیا ایشیا اونیزه چې د آسیا او نړۍ پر اقتصادي مسایلو تمرکز کوي وړاندې څرګندوي چې د پاکستان لاري د یو کمربند ولار پروژه لخند سره مخامخ شوه ده. خبرونه علت د پاکستان امنیتي مشکلات یادوي او دا خبر هم ورکوي چې ایتالیا اعلان وکړ چې د پاکستان د امنیتي ستونزو له امله لدی پروژې پښکې شي. د ایتالیا سر اعظم جورجا میلونی روانه میاشته خبره وکړه چې د پروژې هغه سي نتیجه ورنکړه لکه څنګه چې تما کېده. خبرونه وړاندې لیکي چې د پاکستان په قره قرم لوی لارې ورستي خونړي بریټ په سیمه کې امنیت اندیشنې نوري هم زیاتې کړې دي. په ګلګت بلتستان کې پر لوی لار د دسمبر په 3 خونړي بریټ ورسته چې د پوجانو په ګډون نه تنه پکې وشل شو د پاکستان حکومت اعلان وکړ چې د مسافرو بسونه به تر دې ورسته امنیتي ځواکونه بدرګه کوي. ډیپلوماټ خبرونه بیا د جنوبي اسیا په اړه د یو اوږد مطلب په یو برخه کې لیکي چې د 2023 کال په ترڅ کې د پاکستان امنیتي وضعیت ورس په ورس پس خراب شو. د خبرونه په باور لکه چې طالبانو کابل نیولې دي او له تحریک طالبان پاکستان د لسره د اسلام آباد د سولې خبري ناکامه شوې دي. له افغانستان سره د پولي پوښتو د پاکستان د نن امنیتي وضعیت کړکېچن شوې دي. د پنشن بي پورس پرول پنده کې د پاکستان د پوز د مشر جنرال عاصم منیر په مشي د قولي اردو د قماندانانو په غونډه کې د اندیشنه څرګند شوه چې په گاونډي هیواد کې د تحریک طالبان پاکستان او نور وسلوالو پټنځایونه او له هغه سره نوی پرمختللي وسلې د پاکستان سلامتیا له خطر سره مخامخ کړي ده. اسلام آباد په کابل کې واکمن طالبان تورنوي چې د تحریک طالبان پاکستان ډلې ته په خپل خاوره کې پناه ورکړي ده. ډیپلوماټ خبرونه لیکي چې د امنیتي اندیشنو له امله پاکستان پریکړه وکړه چې 1,000,000 او څه باندې ولک افغانان له خپل خاورې وباسي چې دې پریکړې د کابل او اسلام آباد اړیکې کړکې چن کړي او د یو پراخ بشري بحران سبب شوه ده.
azadiradio.com راپورنه مرکه او تحلیلونه په azadiradio.com کې واوري یا ولولي.
په 2022 کال کې په پاکستان کې سیاسي بي ثباتي د تلار هواره کړ چې د برتې تر شا ټول کال پوز لا واګ ډیر اداره کړی تر دې چې له پاکستان د افغان کډوالو د وستو پریکړه د پوز لوري تایید شو او ترې ملاتړ وکړ. که څه هم په پاکستان کې د انتخاباتو نیټه اعلان شوې خو د سیاسي ډلو لوري غونډې نه جوړیږي او یو ډول بي باوري رامنځته شوې. تفصیلي په دې راپور کې واوري.
د کال 2023 سیاسي اړې غړې د پنجاب شورو شو. په 11 جنوري په پنجاب کې چودری پرویز الهی د وزیر اعلی په څوکۍ د باور ووټ واخیست، خو درې ورځې پسې هم دغه منتخبه اسمبلی د پاکستان تحریک انصاف د هغه وخت د چیرمن او پخوانی وزیر اعظم عمران خان په امر ختمه کړه او نگران حکومت په وجود کې راغی. څلور ورځې پس په 13 جنوري هم د عمران خان په امر د خیبر پختونخوا صوبی حکومت هم ختم کړی شو. دلته وزیر اعلی محمود خان دا وخت پاکستان تحریک انصاف پارلمنټیرین برخه ده او زوړ تحریک انصاف ګوند پرېښی. پنجاب کې دا وخت محسن نقوی او په خیبر پختونخوا کې سید ارشد حسین نگران وزیر اعلی غاندي. وروستو تحریک انصاف ګوند په عدالتونو کې مقدمه هم وکړي. عدالت امر هم کړو چې په پنجاب کې په 14 مئی انتخابات وشي، خو هغه ونه شو. البته پاکستان تحریک انصاف په 9 مئی د پی ڈی ایم د حکومت ضد احتجاجونه وکړل، چې په دغه احتجاجونو کې سرکاري او عسکري ودانیو ته اورونه واچول شو، ځینې ودانۍ ړنګې کړې شوې. او دغه پیښو د پاکستان تحریک انصاف په تنظیمي مخ داسې گزار وکړ چې وروستو په سلګونو غړو کې ځینو پریس کانفرنسونه وکړل، ګوند پرېښود او ځینې بندیخانو کې واچول شو. د پیښور خبریال لحاظ علي مشال رډیو ته وایي، په سیاسي تاریخ کې که 2023 کال لیکل کېږي نو هغه به د سیاسي اړې غړې کال وي.
یو سیاسي جماعت هم خپل هغه سیاسي ګټه یا خپل سیاسي منشور ولس ته ونه رسو. د وخت ټول سیاسي جماعتونه که مسلم لیگ نونو هغه ځان د عدالتونو نه صفا کو، بل اړخته که پاکستان تحریک انصاف دی هغه په عدالتونو کې په ضمانتونو کې لګیا. دو سیاسي جماعتونه پاکستان تحریک انصاف پارلیمنټیرین د پرویز خټک والا او که استحکام پاکستان پارٹی د جهانگیر ترین والا جوړه شوه، خو په دې یو کال کې د سیاسي استحکام په ځای زموږ ملټري اسټابلیشمنت نور هم مضبوط شو. او یو داسې کار چې چا ویلی هم نشو، خلکو ویلی چې دا د 2023 او د 2023 پروجیکټ د عمران خان هغه جیل ته واچولی شو.
د پاکستان تحریک انصاف مشر عمران خان او مرستیال مشر شاه محمود قریشي او ګڼ شمېر نور غړي په بیلابیلو مقدمو کې لا هم په بندیخانو کې دي. هم د دغه ګوندونو غړو لکه خیبر پختونخوا کې پرویز خټک خپل سیاسي ډله د پی ټی آی پارلمنټیرین په نوم او پنجاب کې جهانگیر ترین د استحکام پاکستان په نوم خپل سیاسي ډله جوړه کړه. دغه ډلو کې ګڼ شمېر د پاکستان تحریک انصاف د تیر حکومت وفاقي او صوبایي وزیران او د اسمبلی غړي شامل شوي. عمران خان په 5 اگست په توشاخانه نومي مقدمو کې گرفتار شو چې لا هم بندي دی. په 9 اگست تیر منتخب وزیر اعظم شهباز شریف د پی ڈی ایم حکومت د خپل آئینی مودینه 4 ورځې وړاندې ختم کړ او سینیټر انوار الحق کاکړ نگران وزیر اعظم مقرره شو. د عمران خان د گرفتارۍ او د نگران حکومت د جوړېدو وروستو د اکتوبر په 21 محمد نواز شریف چې تیر وختونو کې 3 وارې وزیر اعظم منتخب شو، شاوخوا 4 کاله پس د لندن پاکستان ته واپس شو. نواز شریف دا عدالت د ځینو مالی درغلیو په تورونو کې اشتهاري ملزم ګرځېدلی، خو دراتک نوړاندې د اشتهاري ملزم حیثیت ختم شو او په ځینو مقدمو کې بری، خو ځینې مقدمې لا هم روانې دي. د سیاسي اړې غړې د وجه مقتدر قوتونو په سیاست کې خخې منګولې نورې هم مضبوطې کړې. لکه د کراچۍ د پوهنتون پخوانی پروفیسر ډاکټر توصیف احمد خان وایي، سیاست یوازې په نامه پاتې شو. د بی باورۍ د تحریک وروسته چې د پی ڈی ایم حکومت جوړ شو هغه سره اختیارات نو، او د وخت تیریدو سره اوس داسې ښکاري چې سیویلین اقتدار کمیږي. او دا اوس چې د انتخاباتو په دوران پښتونخوا او په پنجاب کې خبرونه را روان دي، څنګه چې کاندیدان منی کیږي د کاغذونو جمع کولو نه، یا بیا په بلوچستان کې سره روان دي، یا پښتون ژغورنې غورځنګ سره چې څه کیږي، ثابتوي چې دا کارونه بل څوک کوي. د ډاکټر توصیف احمد خان په خبره، سږ کال سیاسي ډلې هغه که واک کوي خود اختیار نه وي، او که په اپوزیشن کوي لکه د تحریک انصاف هغه د بندیزونو د لاندې وي، نو ښکاري چې عوامي اقتدار او اختیار ډیر کم شوی. د پاکستان انتخاباتي کمیشن هم اعلان کړی په 8 فروری 2023 کې به عامې ټاکنې کیږي، خو د 2023 کال د سیاسي اړې غړې د وجه د سیاسي ډلو انتخابي مهمونه یا سیاسي جلسې او د خلکو لخوا جوړېدونکي هغه پخوانی شان سیاسي تودوخي هیڅ په نظر نه ښکاري.
زما بریاوی
که تاسو په خپل شخصي ټولنیز او یا خوونیز ژوند کې یو وړه بریا هم لري او غواړئ له نورو سره تجربه شریک کړئ، موږ ته خپل پیغام راولېږئ.
له پیغام وروسته موږ تاسو سره اړیکه نیسو. د بریا پر راز مو خبرې کوو او مرکه مو په ازادي او اوریدونکو پروګرام کې خبرو.
د شمیرې ته لاند پیغام ثبت کړئ: 00422 11 45 15.
شمیره بیا تکرارو: 00422 11 45 15.
مننه چې ازادي رادیو اوري خپل پیغامونه ازادي رادیو ته مراولګي نه واځي د خپل بریا په اړه باندې بلکې د خپل سونز په اړه هم چې تاسو ورسره مخامخ یاست او فکر کوي چې اړین نه د باید غږ مو د ازادي رادیو لاري خبر شي سو سونز ته مو یو حل لار پیدا شي او تر حاکم چارواکو ورسیږي ازادي رادیو ته خپل پیغامونه په همدغه واتس اپ شميره چې شپه وړاندې اعلان شو په غږیزه شکل باندې راولېږي موږ په ساس پیغامونه د ازادي رادیو په بیلابیل خبرونه کې تر تخبار کړو تر خوای هغه مسائل چې تاسو فکر کوي اړین دي چې باید خبر شي ازادي رادیو سره شریک افغانستان